واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پاموکړې دې سات خبرونه ته د امریکا د بارنو چارو وزارت د افغانستان د فرنګي میراثونو د ژغورنې د هڅو په لړ کې د افغانستان د زینو مشخصو فرنګي آثارو په وارداتو بندیز ولګوه د امریکا د بارنو چارو وزارت په دسه شمې پرس په ویلامي کې ویل دي چې دا اقدام د افغانستان د خلکو د فرنګي میراثونو د ساتلو لپاره کړی دی ایلامیا وایي چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو د امریکا حکومت سمدستي په یو اړخیز ډول دا وارداتي محدودیتونه عملي کوي دا بندیزونه او محدودیتونه تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ګمرکاتو د ادارې او سرحدونو د ساتنې د وزارت په همغږي ولګول سول د بارنو چار وزارت ایلامیا وایي چې دغه بندیزونو لوی هدف دا دی چې د افغانستان فرنګي آثارو د کاچاګ د امریکا بازارونو ته انتقال د لوټ تالان او د تراګرو او جنایتکارانو ډلو لوري د دغه فرنګي آثارو د خستو او د پلورلو مخنی ولدي د میانمار د پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو کارپو وای چې هغه جنگي البتکی چې روسي او چین لخوا د برما پوزي واکمنانو ته ورکړل شوی د ملکیانو پر ضد استعمالیږي هغه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا ټینګار وکړ چې د ظلمونو د ختمولو لپاره برما ته د وسلو ورکولو د بندولو لپاره د اقدامات وکړي د امریکا د کانګرس په خوانی غړی تامس انډروز چې په دغه څوکۍ په خپلواک حیثیت کار کوي په راپور کې ویلي چې سربیا هم دغه وادونو په لیست کې شامل کړي چې د میانمار پاوست ته وسلې ورکوي هغه زیاته کړه چې په دې اړه مکمل معلومات لري چې دغه وسلې د ملکیانو پر ضد استعمالیږي تیر کال د فروری په میاشت کې د پوځي کودتا وروسته په دغه واد کې ملکی حکومت رنګ کړل شو او د پوځي حکومت پر ضد اعتراض کوونکي د پوځ لخوا سخت وځپل شول د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په میانمار کې تر اوسه لږ تر لږه 1500 ملکیان وژل شوی دي او د پوځ او د وسلوالو ترمنځ د جنگ لامل د درولو کو څخه زیات خلک خپل کورونو پر ژوند ته اړ شوی دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې روسیه په اوکرين برید پیل کړی او پلان لري چې د پخوا په پرتله ډیر پر مخ ولاړ شي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په سپینې ماڼۍ کې ملت ته د وینا پر مهال ویل چې دا په اوکرين د روسیې د يرغل پیل دی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن زیاته کړه چې له هم وخته چې د بد وضعیت مخامونی ولسی او د ډیپلوماسۍ د لارې د مکمل پوزي يرغل مخامونی ولسی جمهور رئیس جو بایدن زیاته کړه چې امریکا په اوکرين ته د خپل دفاع لپاره د وسلو استول جاری وساتي او په ختیځ اروپا کې د ناتو سازمان د غشتلې کولو لپاره به نور امریکایي ځواکونه هم واستوي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين په ختیځ کې د دونسک د خلکو جمهوریت او د لوانسک د خلکو جمهوریت جلاسیبي سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت په پیژندلې او د روسي پارلمان هم دا پریکړه تایید کړه ملګرو ملتونو امریکا برتانیې فرانسې جرمني او نورو متحدونو یې د روسي د اقدام غندلې دي د روسي پارلمان پروند د اوکرين د ختیځ د بلتون غشتونکو جمهوریتونو د رسمي پیژندنې په اړه د غیوا د ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه تایید کړه شغلی پوتین دوی ورځې لمخې د اوکرين په ختیځ کې د غدوی جلاسیبي سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه پر رسمیت پیژندلې د پارلمان لملاتړ او دغه پریکړې څخه ورسته به روسیا د غدواړو سیمه ته خپل اسکر استوي پوځي اډیو جوړوي او په ګډه به د غوسیمو دفاع کوي د ولسی جرګې تر پریکړو ورسته د غیوا د مشرانو جرګې د فدراسیون شورا هم دا پریکړه تایید کړي د افریقای هیواد بورکینا فاسو د خبرونو ملي ادارې او ویني شهیدان ویلي چې د هیواد په جنوب لویدیس کې د سرو زرو یو کان سره نږدې په یو زورور چاودنې کې لښته لږه نه 50 کسان وژل شوی او تر سلو ډیر ټپي شوی دي ګومان کېږي چې چاودنه د هغو کیمیاوي موادو له کبله شوی چې په دې کان کې د سرو زرو د ساتلو لپاره ترې کار اخیستل کېده یو چارواکي د چاودنې پر وخت په سیمه کې اجانس فرانس پرس ته ویلي هر خوا مې مړی ولیدل ډیر بد حالت وو دغه چارواکي ویلي چې لمړی یو چاودنه په مالی وخت ماپښین 2 بجې وسوه او په داسې حال کې چې خلک غواړي خواته منډي را منډي وله چې څو نوري چاودنې هم وسوي په بورکینا فاسو کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د سرو زرو په کاروبار بوختي او د غیوا د افریقا په لوی وچه کې د سرو زرو د تولید لپاره د پرمختګ په لور روان دي او اوس مهال په 5 مقام کې دي د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې فکر نه کوي چې روسیه دی په اوکرين د کومې لوی حمله تابع ولري زلنسکی وايي په دې باور دی چې د اوکرين پر ضد لوی جګړه نه کیږي او د روسیې لخوا به جګړه پراخ نه شي خو کدا چې وسی اوکرين به مارشل لا یا پوځي حالت اعلان کړي. فنی مانی ویلی چې جمهور رئیس جو بایدن د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره جګړلی او د اوکرين د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا اړوند د امریکا د ژمنو او مسولیت پر ځای کول بیا تکرار کړي. سو ساته لاغه ورسته چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکرين په ختیځ کې د ډونسک او لوهانسک جلاسي وسیمې د خپلواک دولتونو په توګه پر رسمیت پیژندلې. جمهور رئیس جو بایدن په دې دواړو سیمو د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د هند او پاکستان ترمنځ د موافقې لمخې د هند غنم د پاکستان لالاري افغانستان ته لېږدول کیږي. تر راپور لمخې د هند د بارانو چارو وزارت وویل چې افغانستان ته غنم وړونکي 50 ټرکونه د سه شنبه په ورځ د هند څخه د پاکستان سره تاویشتي. د اژانس فرانس پریس د خبر لمخې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامنزي افغانستان ته په غنمو لېږولو د هند مننه کړې. تاکل سیوی دا چې افغانستان سره د هند مرستې غنم او بیړنۍ درمل د واګا بندر لالاري د افغانستان په لارو تورخم ته انتقال شي ترڅو په دغه واد کې اړمنو خلکو ته ورسیږي. د پاکستان کابینې د تیر نومبر میاشتې په درغشتمه هند ته اجازه ورکړه چې دغه واد له خاورې څخه د غنمو د لیږد لپاره کار واخلي. دا خبرونه تاسو د امریکا جا د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جا آشنا رادیو څخه اوریدل. درنوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان سره د هندوستان د 50,000 ټنو غنمو د مرستې هرکلی کړی دی. د هندوستان د غنمو د مرسته به د خوړو د نړیوالې ادارې ډبلیو اف پی لارې په بیوزلو افغانانو وویشل سي. ډبلیو اف پی وایی په پام کې لري چې سش کال 23 میلیونو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د طالبانو اسلامي امارت افغانستان سره د هندوستان د حکومت لخوا د 50,000 ټنو غنمو د مرستې د لیک د بهیر د پیلېدو هرکلی کړی. د طالبانو د اسلامي امارت وایان زبی الله مجید امریکا غا اشاره علی ته ویل چې دا مرسته به مستحقو خلکو ته ورسول شي.
دا د هندوستان هیواد کوم کومکونه چې د غنمو دي د افغانستان ته د جوپیر رسیدل شروع شوی دي او موږ د دې مرستو نه هرکلی کوو. د هندوستان هیواد د افغانستان خلکو سره د خوراکي مواد خصوصا د غنمو په برخه کې مرسته ستایلو دي او د دوی له دغه همکارۍ نه موږ مننه کوو. ان شاء الله دا به اړمنو خلکو ته رسیږي.
افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اگست 28 وروسته د پیښوي بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هندوستان حکومت دغه هوا سره د 50,000 ټنو غنمو د مرستې اعلان کړو. تر اوسه معلومه نه ده چې له هندوستان څخه افغانستان ته د غنمو د مرستو د لیک بهیر به د سي شمې پوره سپیل شي او کنه. خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویل چې ټاکل شوی د مرستو د لیک دا بهیر به د سې شنبې په ورځ سو خپلش. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر فرید مموزي د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې سبا د سلولنیم بیا شو ځان روسه افغانستان سره د مرسته شو 50,000 ټنو غنمو د لیک بهیر به نن د 50 لارو په واسطه پیل شي. په لومړی جوپه کې به 10,000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د واګي بندر لارې افغانستان ته د هندوستان د خوراکي توکو د مرستې د لیک اجازه ورکړي. پاکستان ویلي چې هندي غنمو لیک ته د بشري خواخوږۍ له مخې اجازه ورکړي. نږدې درې کاله وړاندې پاکستان د تیر افغان او د هندوستان د حکومت د غوښتنو سره سره د خپلې خاورې لاري افغانستان ته د هندوستان پرسه شو غنمو لیک ته اجازه ورنکړه چې بیا هندوستان د غنمو مرسته د ایران د چابهار بندر لاري افغانستان ته انتقال کړه. د هندي رسنیو د راپور له مخې د هندوستان په 10 ورځې د مخه افغانستان کې د غنمو د مرستې د ویشلو او د لیک په اړه د خوړو د نړیوالې ادارې ډبلیو پی سره یو تړون لاسلیک کړی. د خوړو د نړیوالې ادارې ډبلیو پی د افغانستان دفتر وایاندي شیلي تکرال امریکا غږ شان اړوي ته ویل چې ډبلیو پی په روان 2002 میلادی کال کې له 3 میلیون څخه زیات افغانان ته د خوړو د مرستو د رسولو پلان لري. میرمن تکرار ویل چې ډبلیو پی د ټولو مرسته کوونکو د خوړو د اجل مرستو حرکت کوي. ډبلیو پی وایي ویل چې د هندستان د 10,000 ټنو غنمو د مرسته به ډیر وړو خلکو ته د خوړو رسولو کې د ادارې سره مرسته وکړي. افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د اگست 15 وروسته د نړیوالو مرستو د بندیدلو او د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو څخه پس په دغه هیواد کې لوګا نور هم زیاته شوې او د هغو افغانانو شمېر کې ډیر زیاتوالی راغلی چې د خوړو مسؤلیت نه لري. په امریکا کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC تیرونه په راپور کې اټکل کړی چې روان 2022 میلادي کال ته شپږ میاشتې به ولې 200 افغانان د لوګي د کرخې لاندې ژوند تیرول ته اړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
درنوریدونکو، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک جلاسي وسیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په دې دواړو سیمو د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. نور حال په رپورټ کې واوري.
د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي د دوشنبې په ورځ د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه چې د قبله دوهمې نیټې سره سمون خوري په یوه اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس جو بایدن به په یوه اجرایي فرمان کې د اوکراین په دوه سیمو کې د امریکایي اتباعو لخوا د پانګې اچولو، سوداګرۍ او مالي فعالیتونو څخه منع کړي. په اعلامیه کې ویل شوي دا فرمان به پر هر هغه کس د بندیز لګولو صلاحیت ورکړي چې د اوکراین په دې سیمو کې فعالیت کوي. د سپینې ماڼۍ ویان د همدارنګ ویلي چې دا اقدام د هغو بندیزونو څخه بیل دی چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په غبرګون به د لویدیځو هیوادونو لخوا په ماسکو لګول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن لیندا تامس گرین فیلډ د روسیې دغه دریز د ټولې نړۍ په مقابل کې دریز بللی دی.
That it should not continue its unprovoked attacks on Ukraine.
مونږ دا خبره په صراحت سره کوو چې په یوکرین برید به د ملګرو ملتونو د هر غړي هیواد په استقلالیت برید وي. دا به د ملګرو ملتونو په منشور برید وي او مونږ به د سختو عواقبو سره ځواب ورکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د روسیې لخوا د دونیتسک او لوهانسک بیلې شوې سیمې د خپلواک دولتونو په توګه غندلې او وايي د دې اقدام څخه څرګندېږي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ډیپلوماسۍ ته هیڅ لیوالتیا نه لري. خاغلی بلینکن په دې حقله په یوه اعلامیه کې لیکلی دي د دې سیمو خپلواکي په رسمیت پیژندل ډیپلوماسۍ ته د روسیې د ادعا سره په ټکر کې ده او د اوکراین په خود مختاری ښکارا بری دی. د پوتین د اقدام په لیدو هیوادونو کې دا ویره ډېره کړې ده چې ښایي ډېر ژر په ګاونډي هیواد یرغل وکړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي په دې حقله ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس خپلو سرتیرو ته امر کړی چې د دونیسک او لوهانسک سیمو ته د سولې ساتنې د ماموریت لپاره ولاړ شي. د جګپوړي چارواکي د روسیې د اقدام د نړیوال قانون د اوکراین د خود مختاری او ځمکني بشپړتیا څخه ښکاره سرغړونه بللې او همدارنګ ویلي دي چې سپینه ماڼۍ به د سیشن په ورځ د نورو اقداماتو اعلان هم وکړي خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د افغانستان د خبريالانو او رسنیو د فدراسیون چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو غټ خبري کانفرنس کې د افغان خبريالانو او رسنیو په ستونزو اندیشنه شوهلې. دوی وایي که ورسره لازم مرسته ونه سي نو کېدای سي تر راتلونکو شپږ میاشتو به ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل سي. دا چې رسنۍ او خبريالان دا مهال له کوم ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو د حکومت مسؤلین د دغو ستونزو د حل لپاره څه چاره لري.
د یو شمیر رسنیو مشران، ملاتړ ادارې او خبريالان وایي کچېر روان وضعیت ته جدي پاملرنه ونی شي خای په افغانستان کې د ګوتو په شمیر پاتې رسنۍ هم وتړل شي. د پښواک اژانس مشر د رسنیو غټه سنځه د کافي مالی امکاناتو نشتون بولی.
د رسنیو مالی سرچینو باندې فکر ونی شي ویره دا ده چې پراروانو شپږ میاشتو کې کېدای شي د افغانستان د ټولو رسنیو دروازې وتړل شي.
له اقتصادي ستونزو سربیره د خبريالانو ګواخل خزه ته پر رسنیز ډګر کې د کار د ساحې محدودیت هغه مسلې دي چې خبريالان د کار پرې خودو او یا هم له هیواد وتلو ته اړ کړي دي او د بیان ازادي زیانمنه کړي.
عمل ته مقامات هم په جریان کې وو. تل اړه مد خلک سره مې خبرې وکړې مقامات سره به مې ورته ویل یو عسكر سره کتر سو ماته سنتیا را من سکړي نو عسكر هم را سره نو د دې باوجود چې ما سره اجازه هم و عسكر هم را سره دیو بل طالب دلوري چالتو ولاړو مزفو فرمای گزارونه وکړل زما کیمرا ماته کړه زه تهدید کړم ما ویګ وخلما
مسلو ته پکاتو زما په نظر کې لړۍ همدا سي دوام وکړي. شاید د بیان ازادي د تل لپاره په افغانستان کې غږی خامو مش سی او مو ونس کولای چې نور د خزینه خبري اعلان او غږ او همداشان د نورو مرمنو غږ وچت کو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن رسنیو ته ویلي چې حکومت په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادۍ ته شمن دي. او زیاته کړي ده چې دا ډول ستونزې د ناسم تفاهم زیږنده دي چې د پخوا په پرتله اوس ډېرې کمې شوې دي. د افغان خبریالانو د اتحادیې او د بی پولي خبریالانو د ټولنې یا آر اس اف د ګډ سروې له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې 80% خزینه او 80% نارینه خبریالانو او د رسنیو کارکونکو د طالبانو له واک ته رسیدونه وروسته خپل دندې له لاسه ورکړي.
تقریبا 90% خبریالان چې کوم مخکې د نارینه خبریالانو سره په رسنیو کې د کار او مسلکی کار یا د کمرې په بخش یا د پریزنټر په حیث یا د خبریال په حیث یا د یو بخش مسؤول و متاسفانه چې اوس هغه نسته د اکثریت کورو کې ناستی زمینه د کار نسته او ډیر یو اقتصادي او حتی روحي ستونزې سره مخ دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې د رسنیو او د بیان ازادۍ د ملاتړ نړیوالو ادارو نه د مرستو او ملاتړ پترڅ کې لا طالب چارواکو نه هیله لري چې د تیر حکومت د رسنیو د قانون په تطبیق کې خپل ژمنه تر سره کړي ترڅو رسنۍ په آزاد توګه کار وکړي.
زه هیله من یم چې دغه وضعیت بهتر سي او دوی هغه قانون چې اوس نافذ شوی دی هغه قانون په پام سره د خبریالانو د بیان ازادي سره دوی مرسته وکړي او دغه بد وضعیت چې اوس دی سانسور او د خود سانسوري له لحاظ نه دغه وضعیت بهتر سي.
د تیر حکومت د جمهور رئیس لومړي مرسیال امرالله صالح نن د شنبه په خپل ټویټر کومې خصوصي رسنۍ چې په کابل کې پاتې دي د طالبانو د ډلې د ظالمانه سیاست خلاف موضوعات او د خبرولو اجازه نه لري. په افغانستان کې د رسنۍ او حضور د نړیوال ټولنې تیرستنه ده ترڅو وخی چې آزاد رسنۍ لا هم شتون لري. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت ویلي چې د تیر حکومت د رسنۍ قانون نافذ ده او هڅه کوي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې پرتی ستونزې ژر حل شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د پاکستان په پاپوز او تګلارو باندې نیوکه کوونکې بهر میشتو خبريالانو او فعالانو ته د چا نه خطر دی. د لندن یو عدالت په حالین کې د پاکستانی خبريال وقاص احمد ګورایا د وجلو په ناکامه هڅه یو برتانوي تن ګرم کړي، خو دا تر اوسه معلومه نه ده چې څوک د شاغلي ګورایا او د هغه پشان په بهر کې مشت نور پاکستانی فعالین وجل او یا به درک کول غواړي.
په کال 2000 کې په سویډن کې د سورزو د بيدرکۍ روستا د بلوس خبريال ساجد حسین مړې او بیا سومیاشتي ورستا په کانادا کې د بشري حقوقو فعال کریما بلوچ امړې و مونډلې شو. هغه وخت ډیرو ناراضه بلوچستان او په بهر کې پناه اخستونکو پاکستانیانو ګوتا د پاکستانی فوجي استخباراتي ادارې ISI ته ونیولا، خو چا سره هم کوم ثبوت نه وو. او اوس چې په هالند کې د پاکستانی فوج د ناکیت وقاص احمد ګورایا د وجلو په هڅه د برتانیې په عدالت کې ګوهیر خان نامی تن د اجرتی قاتل پتوګه پړ شو، نو په بهر کې میشتو پاکستانی ناقدین او تا د خطر خبرونه پرختیاو کې بدل شو.
دا ښکاری چې کومه وزنې اداره چې د دوی په رپورټونو خوشاله نه ده او په بهر کې د دوی د وجلو توان لري، نو هغه خود پاکستان استخباراتي اداره کې دای شي. نو ځکه زمونږ شکونه د نتیجې ته ورسېدل چې ISI یا هغوی ته نږدې کومه بله ډله د داسې کارونو مسؤلیت په لاس کې لري.
په لندن کې د محکمې د دفتر نه د امریکا غږ آشنا ته ورکړل شوی اسناد ښایي چې د خاغلی ګورایا د وجلو د هڅو تور په پاکستانی نژاد برتانوي وګړي ګوهیر خان ثابت شو، چې پاکستان کې د مزمل نومیتنه د بانک دلاري د وقاص احمد ګورایا د وجلو لپاره پیسې اخیستي وي.
چاہے وہ برطانیہ میں ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو.
هغه پاکستانی ناراضه منتقدین او خبريران چې بريټانیا، یورپ، امریکا، کاناډا او یا استرالیا کې اوسېږي، هغوی ته خوندې ژوند احساس نه کوي. د زینو سره په هغوی باندې د حملو شواهد شته او زینو سره بیا نشته. چاته په دغه هیوادونو کې د هغوی استخباراتي ادارو خبرداري ورکړي چې ژوند ته خطر دی. زونو تاسو ته دا ویل شم چې د پاکستان پاکستان د ریاستي مفکوري سره اختلاف لرونکي بهر اوسیدونکي پاکستانیان د وخکاره خطر سره مخامخ دي. د دې ګوته آی اس آی تزک نیول کیږي چې د پاکستان نور ادارې خلک نه بيدرک کولای شي او نه یې ژوند ته خطر جوړولای شي.
د بیپولو خبریالانو ټولنه وای په محکمه کې د پړشوي ګوهیر خان قزګي اصل مجرم نه دی ښکار کړي، خو د حملو پلان کوونکو ته پیغام لري.
دا قزخه چې په خبرو ولاړ حکومتونه نش کولای چې بهر مرور خلک خبریالان یا د هغوی ناقدین په حساب ورکولو پرته وځوروي.
د برتانی د موتبر ګارډین ورسپانی یو ریپورت وای پولیسو په برتانیا کې وسیدونکو پاکستانی لیکوالې عائشہ صدیقہ تهم ویلي چې ځان خوندي ساتي. نو موړې د پاکستان د فوج په سوداګریزو معاملو ملټری انک په نامه کتاب لیکلې. ورسپانی ته په هالند کې پناه اخیستونکو او د پښتو د بشري حقوقو فعال زر علی خان اپریدی او په برتانیا کې وسیدونکو پښتون فعال ایڈوکیټ فضل خان هم ویلي جن دے خطر دے.
دیکھیے پاکستان کی ایجنسی کے اوپر
گورا پا پاکستانی واقعی کون کی ڈیر دی پاؤز خوص ڈیر نرمی کے ویاو کلا خو ماتا ڈیر عجیب اخکاری زمان پا وقت کے پا پاؤز باندے دے دمرا نوا کو اجازہ نوا اوس چی دمرا اخکارا اجازہ ورکل شوی نو بیاد چاو حولو یا چتولو او اجلو تا ارتیانش تدہ.
دا د پاکستان د پوج استخباراتی اداره ایم آئی د یو متقاعد غړی شخصی نظر دے. د پاکستان پوج یا حکومت په لندن کې د ګوهیر خان قزګي په اړه سویلی ندی.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د خوست او پکتیکا روغتیایي چارواکي وایي چې د جنوب ختیځ زون په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو کور په کور کمپاین تر نورو بریالی دی، ځکه چې جماعت په جماعت کمپاین کې یو شمیر ماشومان د واکسین له تطبیقه پاتې کیږي. عام خلک هم د پولیو له کمپاین راضی دي چې رازکاران ورته د کورونو تر دروازو ځانونه رسوي او کوچني ماشومان یې واکسینوي. نور تفصیل د منیر بهار پر پورت کې ووري.
د جنوب ختیځ زون دوه ولایتونو خوست او پکتیکا روغتیایي چارواکي د جماعت په نسبت کور په کور د پولیو کمپاین اغیزمن بولی. د خوست ولایت تعمیر روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې کور په کور کمپاین ځکه تر نورو بریالی دی چې به سرپرسته کورنۍ هم کولای شي خپل ماشومان لا د کورونو تر دروازو د واکسین لپاره راوباسي او تر ډیره بریده پکې کوچنیان له واکسین نه پاتې کیږي. نو موړی وایي
کور په کور کمپاین ګټه دا ده چې هغه ماشومان که په کور کې ویده وي یا مریض وي یا میلمانه وي ټولو ته واکسین رسیږي. خو که چېرته جماعت په جماعت کمپاین وشي په هغو کې شاید بعض کورونه چې د مسجد نه لري وي یا یې په کور کې نارینه څوک موجود نه وي شاید ماشومان مسجد ته رانه وړي او د واکسینو د تطبیق څخه پاتې شي. نو د پولیو دپاره د کور په کور کمپاین مهم دی.
بلوری د پکتیکا د عامه روغتیا مسولین وایي چې د پکتیکا په یو شمیر ولسوالیو کې په خوا د پولیو واکسین د امنیتي مشکلاتو په سبب کلینیک په کلینیک تطبیق کېدل چې د پولیو د مثبت واقعیاتو ګواهی ډیر کړی وو، خو اوس چې امنیتي وضعیت شوی هڅه کوي ټول سیمو کې د واکسین ښه تطبیق ته زمینه برابره کړي.
د واکسین د نه ترلاسه کېدو وجه دا ده چې له 2019 کال نه راپدې خو واکسینونه کلینیک په کلینیکو او د امنیتي ملحوظاتو او د کلیوالو سیمې لريواله کلینیک نه د دې باعث سوی چې خلکو خپل ماشومان واکسین ته په وخت نه دی رسولی.
له دې سره عام خلک د پولیو واکسین د تطبیق له هغې بڼې رضایت څرګندوي چې له مخې یې رضاکاران د دوی د کورونو تر دروازو ورځي او تر 15 کلونو ټیټ عمره ماشومان یې واکسینوي.
موږ ډېر خوشحال یو چې واکسین ټومونه موږ ته کلیو ته ورځي موږ سیمو ته. نو موږ د دې څخه ډېر خوشحال یو او دا ډېره ښه او اسانه طریقه ده، ځکه که موږ په کور کې نه و دومره حتماً څوک کور کې شته چې دوی ته ماشومان یا وړکې جلکۍ روبسی واکسین لپاره.
د ګوزن واکسین د تطبیق پاړه لاله وړاندې د کور په کور تګلاره بریالی بلل کېده، خو وروستیو کې د جګړو شدت او سیاسي تحولاتو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د واکسین د تطبیق بڼه جماعت په جماعت ته تبدیل کړه چې د روغتیا پالانو په باور تر ډیره بریده بریالی نه ده او په ماشومانو کې د پولیو د خطر کچه ډیره کړې ده. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
قدر من اوریدونکو د دې اوسبد امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د ISIS د خراسان د څنګ د مخالفت کول ژمنه کړې ده او د دې ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې نه کار نشي اخستلې چې د امریکا یا د کومبل هیواد امنیت وګواخي. د عدالت پروګرام لپاره د امریکا د بهرانه وچارو د وزارت جایزې چې د ډیپلوماټیک امنیت خدمت لخوا اداره کیږي دوه جایزې دي چې هر یو د لسو میلیونو ډالرو پورې ده. د داسې معلوماتو لپاره ورکول کیږي چې هغه په افغانستان کې د خاصو ترورستانو د عملیاتو په باره کې وي. د لومړي جایزې ورکول د هغو معلوماتو لپاره ده چې په نتیجه کې د ISIS کې مشر ثناء الله غفاري هویت یا زیزیگه معلوم شي. د 2000 کال د جون په میاشت کې غفاري چې د شهاب المهاجر په نامه مشهور ده د ISIS د مرکزي او مهمو مشرانو لخوا ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د ISIS کې مشري وکړي. غفاري په دغه رول کې په درست افغانستان کې د ISIS کې د ټولو عملیاتو د اصلاح کولو او د مالی منابعو د بندوبست کولو لپاره مسؤل دی چې عملیات پر مخ بوزي. دوهمه جایزه د هغو معلوماتو د ورکولو لپاره ده چې په نتیجه کې هغه کسان چې په هر هیواد کې وي ونیول شي یا محکوم کړی شي چې د اګست میاشتې په شپږویشتمه نیټه د کابل په بین المللي هوایي میدان کې د تروریستي حملې مسؤل وي. په دغه نیټه تروریستانو د هوایي میدان په خلاف په داسې حال کې ځانمرګ بم اچول پیل کړل چې د امریکا او نورو حکومتونو د خپلو ادباو او بېوزلو افغانانو په ویستلو لاس پورې کړی و. په دغه حمله کې لږ تر لږه 115 تنه وژل شوي. اکثر ملکیان ښځې او ماشومان وو. همدغه راز 13 تنه امریکایي هغه پوځیان وو چې د خلکو د ایستلو د عملیاتو سره مرسته کوله. د ملکیانو ښځو او ماشومانو او د 13 امریکایي پوځیانو په شمول څه باندې 150 تنه ټپیان شوي وو. ISIS کې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. هر چا سره چې د ثناء الله غفاري یا د هغه چا په باره کې معلومات وي چې د کابل په بین المللي هوایي میدان باندې د حملې مسؤول وي د اشارې تلګرام له لارې باید د عدالت لپاره جایزو ته پیغام واستوي یا په دې نمبر 1202-02-8443 د واتساپ لاره ټلیفون وکي. خای چې کسان د عدالت لپاره د جایزو د دفتر سره د راپورټر کولو چینل لاره تماس ونیسي. د عدالت لپاره جایزو ته ټول استول شو معلومات به پټینګه سری وساتل شي. د عدالت پروګرام لپاره جایزې په 1940 کال کې پیل شوې دي. د دې لپاره نه را پدې خو په ټوله نړۍ کې څه باندې 100 تنو ته څه باندې 200 میلیون ډالر ورکړل شوي دي چې د اقدام وال داسې معلومات برابر کړي دي چې د تروریزم په مخنیوي کې مرسته کړې ده. تروریست مشران د عدالت منګولو ته سپارل شوي دي او ملي امنیت ته مخامخ ګواښونه حل او ځپلې دي. دغه جایزې د ISIS په خلاف مبارزه کې په یوه مهمه شیبه کې ورکړل شوي دي. په داسې حال کې په سوریه کې د تروریزم ضد د امریکا د تازه وخت په عملیاتو کې د ISIS مهم مشر وژل شوی و. دغه عملیات او د دغو نوو جایزو ورکول د امریکا د ارادې څرګندې نښې نښانې دي چې د تروریستانو هویت معلوموي، پیدا کوي او د نړۍ په هر ځای کې چې وي ISIS ته ماتې ورکوي، که دا په سوریه، افغانستان یا په اخواوي.
تاسې د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.